امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې فاموکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان پاوز وایي چې طالبان په قطر کې د امریکایي پلو سره دوی خبره ته حاضر کړل. هغه پاکستانی وکیل چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور یې د عیسوي وکالت کوه او هالند ته تښتېدلی و بیرته پاکستان ته ستون شوی دی او په ایران کې بلتون غوښتونکو دوه پولیس وژلي دي.
قدرمن اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د خوست یو شمیر سوداګر له کابله غوښتنه کوي چې د دوی ستونزې حل ته د جدي پاملرنه وکړي.
مخته د سہولتونه برابر کې په ترانزیت کې لکه په ننګرهار کې چې دی لکه هراتانو کې چې دی لکه په هرات کې چې دی.
یو افغان هیئت د خزینه فوټبال لوبډلې د غړو د فزیکی زورونې د تورونو پراخو تحقیقاتو لپاره اروپا ته سفر کوي.
دغه څوک چې کرام الدین کریم یا نور کسان په دې قضیه کې تورن دي ولې دوی توقیف شوي نه دي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مک پمپیو له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د وینزویلا د خلکو ملاتړ دي وکړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوزرته زیبا خدم او اشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اورئ. د پاکستان د پاوز ویان اسف غفور وایي چې د پاکستان پاوز طالبان په قطر کې د امریکایي پلاوی سره خبرو ته کېنول. ښاغلي غفور ویلي دي چې موږ سهولت برابرونکي یو، موږ خپل کار وکړو او هغوی مو د مذاکراتو میستا راوستل. د افغانستان د بیا پخلاینې په برخه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی سلاکار زلمی خلیزاد وایي چې په دوحه کې د طالبانو سره په شپږ ورځنیو خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو کوم توافق پکې نه دی شوی. هم دیال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي هر څوک چې د سولې په برخه کې همکاري کوي دوی هر کله کوي.
هر اقدامي، هر تلاشي کې به همارسازي،
هر هڅه چې سولې ته لار هواره کوي د افغانستان خلک او منګي هر کله کوي.
ښاغلي خلیزاد په کابل کې دی چې د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت سره سلام مشوري وکړي. هغه وایي چې په توافق کې باید بین الافغاني مذاکرات شامل شي. تمه کوي چې ښاغلي خلیزاد به د بلې میاشتې په 15 نیټه بیا په قطر کې د طالبانو د استادو سره وګوري.
د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکو د خپل منصبینو نغښتې دي چې په سیاست کې د برخه اخیستلو نه ډډه وکړي. د افغانستان لوی رئیس جنرال محمد شریف یفتلی نن ویلي دي چې حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره هڅې شروع کړې دي، خو ویل چې سولې د افغانستان د پاوز په قوت عملی کېدل شي.
د افغانستان لوی سرنوالی و اروپا ته د یو تحقیقاتي هیئت د استولو اعلان کړی دی. دغه هیئت به د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم د جنسي آزار او تیریو په اړه د څیړنو د بشپړولو په مقصد څو اروپایي هیوادونه ته لاړ شي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي ویلي دی چې د ادارې د هیئت د پلاتنې دننه په هیواد کې تر یو حده بشپړې شوې دي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. هغه پاکستانی وکیل چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور یې د یوې عیسوي وکالت کاوه او هالند ته تښتېدلی و بیرته پاکستان ته ستنېږي. وکیل سیف الملوک وایي غواړي په پاکستان کې د جنورۍ په 9 په سترې محکمې کې د خپلې موکلې آسیا بیبي قضیې اورېدو ته ورشي. د سیشن به ورځې د محکمې په فیصله کې به د آسیا بیبي د خوشی کولو د فیصلې په ضد اعتراض وشي. آسیا 100 کاله د مرګ د سزا په انتظار کې په بند کې تیر کړي او د خوشی کېدو فیصله یې د 13 اکتوبر په میاشت کې شوې و.
په ایران کې بلتون غوښتونکو دوه پولیس وژل دي. د ایران نیمه سرکاري خبرې ایجنسی فارس د پولیسو د قمندان علي قاسمپور له قوله ویلي دي چې د احواز ازادۍ لپاره د عربو د مبارزې غورځنګ په نامه ډلې د غبرت کړی دی. چارواکو ویلي دي چې دغه پولیسو د شنبې په ورځ د خوزستان په ولایت کې ګزمه کوله چې برید پی وشه. عرب بلتون غوښتونکو تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ایران په نظامی رسمي گذشت د برید کولو ادعا هم کړې وه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شي ول. د اسلامي دولت یادایش ډلې هم د برید کولو ادعا کړې وه. په ایران کې عربان اقلیت دي او په حکومت تور لګوي چې د هغوی سره تبعیض کوي.
د فلیپین د سولو د ایالت د جولو په ښار کې په یوه کلیسا کې د عبادت په وخت کې د بم دوه چاودنې وشوې. راپورټونه وایي په دې چاودنو کې 28 کس ووژل شول او 111 زخمي شوي دي. دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو په تمځای کې په داسې وخت کې وشوه چې امنیتي قواوو د لومړۍ چاودنې وضعیت کنټرولاوه. د جولو ښار د فلیپین په جنوبي ساحه کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو ادعا نه ده کړې.
په داس حال کې چې امریکایي چارواکي د تسترګي پلار دي چې محکمه به ډېر زر د یوې دېرش کلنې روسۍ مېرمنې د سرنوشت ټاکلو په اړه پرېکړه وکړي. په امریکا کې د روسانو لپاره دغه مېرمنې په غیر قانوني توګه د فعالیت کولو په تور نیول شوې ده. کورنۍ یې ویلي دي چې هغه د امریکا د کورنۍ سیاست د جنجالونو ښکار شوې ده. نور تفصیل د په دې راپور کې اوري.
که څه هم چې د ماریا بوټینا پلار وایي چې لورې هر وخت د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د ښو اړیکو لپاره هڅې کولې، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې هغې په دې اعتراف کړی چې د امریکا په کورني سیاست باندې د اغیزې اچولو په غرض یې په یوې پټې دسیسې کې لاس لره او د یو بهرني هیواد د ګټو د ساتلو په غرض یې په متحده ایالاتو کې غیر قانوني فعالیت کوو. بوټینا د امریکا د ورجینیا په ایالت کې د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې په توقیف کې ده. د ماریا بوټینا پلار والری بوتین امریکا غږ ته وویل، موږ ته دا ډیره غیر طبیعي ښکاري چې یو څوک دې په دې تورن شي چې غوښتل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې او دوستانه اړیکې جوړې شي. د دواړو هیوادونو اړیکې چندان دوستانه نه دي. امریکایي څارنوالان وایي دوی د دې شواهد لري چې ښې ماریا د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لرلې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د برازیل د برومادینو په سیمه کې د اوبو د بند په نړیدلو کې د ګڼ شمیر خلکو د مړینې او رکېدو له امله ایالتي حکومت درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بند نړیدلو سره تر اوسه د 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړ شوی او مقاماتو ویلي دي چې د میناس ګیراس د ایالت په جنوبي څنډه کې د دې پېښې له امله سلګونه نور خلک لا درک دي. د ګڼ شمیر مؤسسو او د مدني ټولنو مبارزینو په یو غږ د خیریه موادو د رسولو ترتیبات نیولې دي.
او وروسته خبر ده چې په لسګونو کسانو د شنبې په ورځ د امریکا د ټکساس ایالت په سرحدي ښار الپاسو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دیوال جوړولو د پلان پر ضد مظاهره وکړه او د امریکا د مهاجرت په سیستم کې یې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د الپاسو مرکزی ښار د یو نړیوال پله په توګه په مکسیکو کې د سیودات جورایز ښار سره نښتی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د خوست یو شمیر سوداګر ویلي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیت ریاست یو شمیر سوداګر بندیان کړی دي. په دې اړه باید حکومت نه څه غوښتنه وشي؟ دغه په پښتنه پر رپورټ کې روښانه شوې ده چې لږې وروسته اوري. خو تر دې مخکې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د دغه وزارتونو له منصوبینو غوښتي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل نه شي. یو شمېر پوځي کارپوهان دا اقدامات په ځای اقدامات ګڼي او ملاتړ کوي. په موقعې په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې خوا د بل هر وخت پرتله د سولې د ټینګېدو په اړه نړیوالې هلې ځلې چټکې شوي او د بلې خوا په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکلو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې، د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکو د دغو ادارو د منصوبینو غوښتي چې په سیاست کې دي د برخې اخیستلو څخه ډډه وکړي. د افغانستان لوی رئیس جنرال محمد شریف یبتلي د یکشنبې په ورځ د افغان پوځ په تعلیمي مرکز کې شاوخوا 1409 فارغ شوو سرتیرو د فراغت یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره هڅې پیل کړي، خو ویل چې سوله د افغان پوځ په قوت پلی کېدی شي. د افغانستان لوی رئیس ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د سولې لپاره جګړه کوي او وسلوال طالبان چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي افغان پوځ یې هرکلی کوي.
موږ په دې سره په درشل کې مذاکرات روان دي، د دولت نمایندگان، د جامع بین المللي نمایندگان او انشاءالله د افغانستان کې سول راځي. منتها مهم دا دی چې موږ دغه د خپل بې طرفي، خپل غیر سیاسي والی هیڅ کو د افغانستان د منافع په خاطر خپل دنده مخته بیایو.
د افغان پوځ پولیسو کې شاوخوا 150 سرتیري په کولی اردوګانو کې فعالیت کوي. همداشان شاوخوا 1500 پولیس په دغه هیواد کې په دنده بوختي. د دفاع وزارت سربیره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د خپلو منصوبینو غوښتي چې د هر ډول سیاسي فعالیت څخه دې ډډه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د اساسي قانون د 1350 مادې او د افغانستان د جزای کوډ د 1350 مادې له مخې د دغه وزارت منصوبین د ماموریت په موده کې سیاسي فعالیت نشي کولی.
ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت کارکوونکي د دې حق نه لري چې هغه سیاسي محافلو ته یا مجالسو ته یا د سیاسونو کورونو ته ورشي او دوی سره ناستې پاستې وکړي. په دې اساس ټولو ځیرکو ارګانو ته د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ هدایت ورکړی دی چې د خپلو ټولو کارکوونکو څخه په جدي توګه دوی نظارت وکړي او هر هغه څوک چې د دغې امریې څخه تمرد کوي د هغو سره به جدي قانوني برخورد کوي.
د افغانستان د پوځي چارو شمېر کارپوهان د دې اقدام ستاینه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی امنیتی معین جنرال منیر منګل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امنیتي منصوبین باید له سیاست څخه لرې اوسي.
امنیتي او دفاعي قوتونه په مجموع کې باید په کوم تنظیم یا په کوم سیاسي جریان پورې تړلي نه وي او کچېرې غواړي چې دوی سیاست وکړي نو بیا نو باید دوی د پولیسو صفوفونه باید د ملي اردو صفوفونه دوی د باندې لاندې او بیا سیاست وکړي.
د افغانستان د امنیتي سکتور د دغو دوی ادارو دا اقدامات په داسې حال کې اعلان شوي چې د یوې خوا په افغانستان کې د جمهوریت سره ټاکنو ته کمه موده پاتې او د بلې خوا په دغه هیواد کې د سولې په تړاو هم نړیوالې هڅې ډېرې چټکې شوې دي. د سولې داسو په لړ کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو سره د شپږ ورځو پرله پسې خبرو وروسته د شنبې په ورځ افغانستان ته راغلی. ټاکل شوی ښاغلی خلیزاد به د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات د افغانستان د حکومت د مشرانو سره شریک. زلمی خلیزاد او طالبانو یو وین زبی الله مجید په جلا جلا بینونه کې ویلي چې د دوها په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه په دغو خبرو کې په هیڅ یوې مسلې هم د دواړو خواو ترمنځ موافقه نه ده شوې. د طالبانو وین په 13 میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د پریکړې په اړه په ځینو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي او ویلي دي چې په دوها کې اصلا په دې مسله خبرې نه دي شوې. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو او زلمی خلیزاد ترمنځ د سولې د خبرو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د حکومت په هر ځینو شخصیتونو او ګوندونو د دغو خبرو ملاتړ کړی. پخواني جمهوري سمیت کرزي او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان محور ګوند له دغو خبرو بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
سمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک پمپیو له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي. ولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې نه دا غوښتنه کړې؟ دا پوښتنه لګروسته په رپورت کې جواب شوې ده چې اوري. د خوست یو شمیر سوداګر ویلي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیت ریاست یو شمیر سوداګر بندیان کړي او په سوداګریز مالونو بار موټرې ترې درولې دي. دوی له کابل غوښتنه کوي چې د دې ستونزې حل ته جدي پاملرنه وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
د معلوماتو له مخې د خوست د ملي امنیت ریاست د ګمرک ریاست د یو شمیر مامورینو تر څنګ 8 تنه سوداګر زندان ته لیږلي او په دوی پورې 38 په روډونکې مټرې د شاوخوا 1 میاشتې راهیسې درولې دي. یو شمیر سوداګرو یوه خبري کنفرانس ته وویل چې د ملي امنیت منصوبین ادعا لري چې ګڼې سوداګر د غلام خان بندر له لارې بې کیفیته دوا درمل او ځینې نور ټیټ کیفیت لرونکي توکي واردوي. د خوست ښاري اتحادیه مشر جمال تڼي یاد خبري کنفرانس ته وویل چې د غلام خان له لارې واردېدونکي سوداګریز مالونه د ګمرک له ټولو هغو مراحلو تیریږي کوم چې د هیواد په یو شمېر نورو بندرونو کې مروج دي.
یمیږ دغه برټۍ سوداګرې چې څومره مول وروړی دی قانوني ګمرک ته وړی د اوسم چمول یې درولی دی قانوني پرچې دوی سره د ګمرک په لوس کې دي. نو کله چې قانوني پرچې وخوستېدو آیا دغه مول ته غیر مجاز مول لګیږي؟ غیر قانوني مول ته لګیږي.
یو بل سوداګر ګل ولی خان ویل کله راهیس چې د غستون زرا منسته شوي د غلام خان لاره د سوداګریزو مالونو د وارداتو کچا کم شوي. هغه وای دا به پر سوداګرۍ لا نور منفی تاثیر هم ولري.
جنس قیمت لوړوي تجارو ګټه کمیږي په امنیت نه ورسره بد تاثیر لري. خلک به کور کیږي ډکه مزدور پنډي به کور کیږي ریکشې والا به کور کیږي هر څه نه بد تاثیر لري. موږ مجبوری کو چې دا مال په ترخم نه رورو.
په کال 2014 میلادي کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب د عملیاتو پر مهال د غلام خان لاره وتړل شوه خو تر درې نیمو کلونو وروسته د 2018 میلادي کال په لومړیو کې دا بندر یوازې د سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ پرانستل شو. په همدې ترڅ کې د خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب میرزای پر دولت نیوکه لري د دې پر ځای چې سوداګرو ته په بندر کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي، د هغوی په مخ کې ستونزې ایجاد کړي دي.
موږ ته د دا سهولتونه برابر کړي په ترانزیت کې، لکه په ننګرهار کې چې دي، لکه حیرتانو کې چې دي، لکه په هرات کې چې دي. موږ قطعاً باید موږ سوداګر ونه غواړي چې داسې مال راوړي چې هغه په چوکاټ کې نه وي. نو دا یې اساسي لاره ده. موږ ولی صاحب نه هم غوښتنه کوو او رئیس صاحب امنیت نه هم غوښتنه کوو.
د خوست د ملي امنیت ریاست د یادې ستونزې په اړه څه نه دي ویلي، مګر د خوست د ولی ویان طالب منګل د سوداګرو او د ګمرک ریاست مامورینو له بندي کولو پرته یوازې دومره وویل چې د ملي امنیت ځواکونو په غیر قانوني توګه د مالونو د واردولو مخه نیولې.
یو شمیر هغه موټر چې په توکو بار وو او په غیر قانوني توګه حرکت کوو د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي او بیرته د قانون د تطبیق په موخه ګمرک ته سپارل شوي. موږ له سوداګرو هیله لرو چې قانون سره ځانونه عیار کړي او ګمرکي اصول او قانون په ځان ومني.
د سوداګرو په وینا د غلام خان له لارې واردېدونکي مالونه د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله د قیمت له پلوه ارزان پریوزي، خو زیاتوي که دوی له ستونزو سره مخ کیږي بیا نو نورو بندرونو ته مخه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د وینزویلا د خلکو ملاتړ وکړي او د حکومت سیاسي مخالف مشر وان ګوایډو انتقالي حکومت دې په رسمیت وپیژني چې د ولسمشر نیکولاس مادورو په وړاندې درېدلې. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا جګپوړي ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې په وینزویلا کې بشري وضعیت ته باید سمدستي او جدي پاملرنه وشي.
موږ له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو غوښتنو ملاتړ وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې د پخواني ولسمشر مادورا د غیر قانوني مافیایي دولت څخه ځان خلاص کړي. د بشري وضعیت د سمون لپاره باید سمدستي اقدام وشي.
مایک پمپیو پر روسی او چین تور ولګاوه چې د مادورو ملاتړ کوي، حال دا چې د مادورو حکومت کمزوری شوی دی. خو پمپیو زیاته کړه چې د وینزویلا د ولس په دې ناوړه وضعیت کې تر بل هر هیواد کیوبا ډیر نقش لوبولی دی.
چین او روسیه په دې هیله د یو ناکام رژیم ملاتړ کوي چې خپل هغه میلیاردونه ډالره بیرته راوباسي چې د کلونو په ترڅ کې هلته پانګونه او د مرستې په توګه ورکړي دي. مادورا له کلونو راهیسې د کیوبا امنیتي او استخباراتي بدماشان وینزویلا ته رابللي دي چې د ده نامشروع واکمنۍ ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبنزیا پر واشنگتن تور ولګاوه چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي. خو د مادورو سیاسي مخالف ګوایدو له څو ورځو راهیسې د هیواد په پلازمینه کاراکاس کې په غونډو کې خپلو زرګونو پالویانو ته وینا کوي. د مادورو حکومت له واشنگتن سره ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته ویلي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي.
نه
نه، موږ نه غواړو چې د شمالي امریکا مستعمره شو، موږ غواړو د لاتین امریکا یو قوت واوسو.
جرمني، فرانسه او اسپانیا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي، د 15 کلن وان ګایدو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخی اریزا دا وړاندیز په سختو ټکیو کې رد کړ او ویل چې اروپا د ورته د انتخاباتو لپاره وخت نه ټاکي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته ادامه ورکوو. د نورستان په ولایت کې هر کال د ډیرو واورو ورېدو له امله مرکز پرون ته لارې بندیږي. سږ کال خو له وړاندې واوره شوې ده. چارواکي وایي چې سږنی کال کې کلک تدابیر نیولی دي. په دې اړه زموږ خبریال ذبیح الله غازی د نورستان له مرستیال والي هاشم فیضي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې له هغه پوښتلي چې څه تدابیر نیولې دي؟
مننه. اوس هم واوره شوې ده په نورستان کې، په مرکز پارون کې واوره شوې ده، پورته دغه کلو بانډو ته چې خلک ځي په موټرو کې تګ راتګ کوي، هغه ته خو اوس ستونزه نشته ده؟ یعنی اوس خو موټرې آزاد تګ راتګ کولی شي، لارې خلاصې دي؟ او بل پوښتنه مې دا کوله فیضی صاحب، چې په نورستان کې تاسو د غربی نورستان او ختیز نورستان د وسلولو دپاره کار شروع کړی او چې هغلته به سرک وهئ او د مرکز پارون ته غځېدلی سرک به تاسو پخوئ، دغه کار کوم ځای ته ورسېد؟
یو قراردادی دا ناغات یا گتل دا قرارداد او کار احتمالا شروع دی، تقریبا احتمال لری تیز ملا سیتا جا تیز سیتا دا کارم بکلی دا دی نورگرام و نفوالی که مجدات و تکلجو شو دی غیل فاعت حرکت کاری دا او کاری تکی زیریان لری او دا دی شرقی و نفوالی و نفارات دی دا سارکت دی اگه باندی هم قرارداد تدارکات نواتری دا قراردادی مشخص دی اما سر کار کیند پر اتنا راسمان پیستا و اینه دا اما دا اومی لار سید بخواری موضوع دا تا دی وزارت مالی گرهی تا دی جمهور دی هدایت پا اساس او دوالی سید او سناتور سید او دوستی سیدان و حال ازل پا اساس اغا مستوزن دی وزارت مالی را خیصلتا و اینه دا موضوع محاولتا و اینه تا درکات کمیتی دا انتال او رحمان درکات کمیتات احتمال ساسی
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی صاحب، تاسو نه ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
پاموکې د روان خبرونه ورستی رپورت ده. لوی څارنوالی وایي چې یو افغان هیئت د خزینه فوټبال لوبډلې د خړو د فزیکی ځورونې د تورونو پراخو تحقیقاتو لپاره اروپا ته سفر کوي. له کابل لیما نیازی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان لوی څارنوالی اعلان وکړ چې د دغې ادارې یو هیئت به د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی ځورونې د تورونو په اړه د پراخو تحقیقاتو لپاره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی د یکشنبه په ورځ خبري اعلان تو ویل چې په افغانستان کې دننه د دغه ادارې تحقیقات تر یو حده پوره شوي او اوس دوی هڅه کوي د نورو تحقیقاتو لپاره اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي او په قضیه کې لخکې له هیوادونو او بنسټونو سره خبرې وکړي.
اسناد او شواهد و انجام مصاحبه حضوري با نهادها و
ارتیا د مدارک او اسناد او شواهد لاسته راوړلو لپاره له خلکو او بنسټونو سره حضوري مصاحبه وشي. د تحقیق په جریان کې دا یو مهم امر ګڼل کیږي او اجازه وي چې یو هیئت له هیواد بهر سفر وکړي.
لوی سارنوالی په داسې حال کې اروپایي هیوادونو ته د همدې قضیې په تړاو یو پلاوی لیږي چې وایي په افغانستان دننه یو شمیر تحقیقات ترسره کړي دي خو د دغه تحقیقاتو په اړه پوره وضاحت نه ورکوي. ښاغلي رسولي که څه هم د دغې قضیې په اړه نور څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د تحقیقاتو وروسته د فوټبال فدراسیون د مرستیال ښاغلی یوسف کارګر ځنډول شوې دنده بیرته عادي حالت ته ګرځول شوې او ښاغلی کارګر کولی شي خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان لوی سارنوالۍ یوه نیمه میاشت مخکې د ښځینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکي ځورونې د تورونو د څېړلو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر په ګډون د دغه فدراسیون د څلورو نورو غړو دندې وځنډولې. د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم، د فدراسیون مرستیال، سکرتر جنرال، د ګول ساتونکو د کمیټې مسؤول او د فوټبال فدراسیون د ولایتي اړیکو مسؤول هغه کسان و چې دندې ځنډول شوې دي. یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي چې لوی سارنوالی د دغې قضیې په ارتباط ډېر پڅ عمل کوي او له خلکو سره هغه څه چې د تحقیقاتو په پایله کې موندلي دي نه شریکوي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا امریکا غږ ته وویل چې د ښځینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکي ځورونې په قضیه کې هغه کسان چې تورونه پرې لګېدلي دي باید د تحقیقاتو په جریان کې توقف شوي وای.
په دې حق نه په خپله لویه فرنوالي یوه د اوښنایي واچوي خلک په جریان کې کړي چې دا د تحقیقاتو لړۍ کوم حد ته رسېدلې ده او تر څنګ یې ولې دغه څوک چې لکه کرام الدین کریم یا نور کسان په دې قضیه کې تورن دي ولې دوی توقیف شوي نه دي. مهم حاصل دا ده چې که دغسې یو تور په یو عادي وګړي لګېدلی وو نو هغه به پرته له شکه توقیف کې وه او
دوه میاشتې وړاندې ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې د یو شمېر غړو په حواله د فوټبال فدراسیون د یو شمېر کسانو لخوا د هغوی د ځینو غړو د جنسي او فزیکي ځورونې په اړه راپور ورکړ. د ښځینه فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې مسلې په دننه افغانستان او بهر کې سخت خبرګونونه راوپارول. ولسمشر غنی هم ویلي و چې په ورزشي بنسټونو کې د اخلاقي آباد کنټرول شي او لوی سارنوالۍ ته سپارښتنه کړې وه چې په دې اړه د جدي پلټنې وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون بیا دغه تورونه ردوي.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د پاکستان د پوځ ویان رسف غفور وایي د پاکستان پوځ طالبان په خطر کې د امریکایي هیات سره خبرو ته کینول. په ایران کې بیلتون غوښتونکو دوه پولیس وژلي دي. د ایران نیمه سرکاري خبري اژانس د فارس د پولیسو د قمندان علي قاسم پور د قوله ولیدي چې د اهواز د ازادۍ لپاره د عربو د مبارزې غورځنګ په نامه ډلې دغه برید کړی دی. د برازیل د برومادینو سیمه کې د اوبو د بند په نړیدو کې د ګڼ شمېر خلکو د مړینې او ورکېدو له امله ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د فلیپین د سیلو ایالت د جولو په ښار کې په یو کلیسا کې د عبادت په وخت کې د بم په چاودنې شوي دي. رپورټونه وایي چې په چاودنه کې 22 کسان وژل شوي او 111 زخمیان دي. هغه پاکستاني وکیل چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تورې د یوې عیسوي وکالت کوه او هالند ته تښتېدلی و بیرته پاکستان ته ستنېږي. او په لسګونو کسانو د شنبې په ورځ د امریکا د ټکساس ایالت په سرحدي ښار الپاسو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دیوال جوړولو د پلان پر ضد مظاهره وکړله او د امریکا د مهاجرت په سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړله. د الپاسو مرکزي ښار د یو نړیوال پله په توګه په مکسیکو کې د سیوادو جوایزر ښار سره نښتی دی.
قدرمن اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولانه شبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اوریدلې مهیدوي. تر بیا هم خدای مل شي.